اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی، د طالبانو نوي پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تیره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور، هر نازېږېدلې ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شول او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا 6 کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پایته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په مهال ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پوری ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. تیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکړي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه ل خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپله خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابېږي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفادې خپلو کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وایي نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په پاکستان کې له وروستیو سیاسي ناکراریو وروسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي؟ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دسمبر له میاشتې وروسته په اسلام آباد کې له اجازتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولی. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډې ته وکړه. نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتې چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربیره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي. خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 650 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټی را سره شریکولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خبرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شرمنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو، نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویل چې تر دې دمه 170 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي. او دغه سې دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا مونږه تاسو وختي 450 شمیره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي. نو هغه یو لس نیم سوه کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې 450 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سي بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ویلي دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوي دي. نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یې یادونه وکړه د کورنیو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وجل شوي دي، څلور رینجر سرتیري وجل شوي دي. او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهرچیانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لسګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او دې کې خبره ده چې موږ مشال ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي. نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې نه علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نو هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کومو ترجمانانو د دوی د هسپتالونو دوی مخکې موږ ته شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغوی په دې له سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې 8 کسان مړه شوي دوی دغسې. بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغوی چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی مخکښ دی عاطفو محمد عاطفو نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وژل شوی دی. دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخکښ دی هغه په دې کې وژل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخلی شوی چې دا وژل شوی دی. اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې اچولي د جنازو هغه ویډیوګانې اچولي نو دغه هر څه مخته راغلي دي.
مننه مومن صاحب. همدرد صاحب له دې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څرنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت ته وایم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده. حقیقت ته دې بېخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي. دلته افغانان خپل دکانونو نه پورته کیږي. دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي هغه ته دوی باندې پرشیدا وکړي چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی وو. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلي چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاند کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې تاسو په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک له باندې وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولی دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې په دوی باندې اقرار وکړ ویډیو کې نه جوړې کړې دا ورباندې وویل چې دا د پېښور نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو دپاره موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص وه ما پوښتنه ترې وکړه ما خپله ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی وو تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته د کورونا معلوم دی. نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړئ دا بیان وکړئ موږ به تاسو به موږ پرېږدو خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دې باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو تازه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
اوهو نیول شوي دي زیات نیول شوي دوی پنځوس شاوخوا به نیوایي. البته د پنځوسو نه زیات نیولې دي. بلکې زه به تاسو ته یو داسې واقع هم بیان کړم چې د کوټې نه آی او ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی هغوی د انټرویو لپاره څو کسان نه غوښتي وه د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه آی او ایم ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي بله ورځ باندې خو دلته یې ورباندې چاپي وواخلې د دې ځنې پورته کړه او دا کیسې ورباندې واچوم چې د کوټې نه راغلي و چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څوک نه دي نیولې. ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو یو څه پیسې کړې؟
بالکل دغه سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې. او منګه پکې زخمین کړي دی خو دغه سلګونو شمیر کې ده چې جوبل شوی دی دغه سپکې وجل شوی دی دوی ته لارې بندې کړي وي او کرنونا او هر چیز کنټینر یې راوړی وي خو سر د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډېر مشهور ټلویزیون دی هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړل او بس دغه ټایم کې پولیس راغله وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپله سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیس ونیول او ماته چې ته احتجاج کې نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپې وهلي دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه طرح ځو دا چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل فوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څنګه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دغه په خپل باندې پولیس چارواکي و چې مونږه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګرو کسان هغه زخمین شوی دي په دې کې بیا اوس عجیب خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې مونږ ته کار شمیرې نه دي معلوم مونږ لګې شمیرې راټولو خو هغه دا تورونه لګي چې کوم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د غوی کورنۍ او تبل شي ویلي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شي وي یا زخمین شي وي نو هلته کې کیسه ډیره عجیب روانه ده
خو همدا خبره هم تر غوی پورې نشي معلومه ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وجل شوی او هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه
د څه ګوره دا کورونو چارو وزیر ویلي چې و دېرش افغانان موږ نیولې دي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډي چې کوم د پولیسو سیمه ایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
یو بخښي ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دی
هغه 250 یاد کړ بل وی 19 نیول شوی دي نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شي بي دي نو داغه په اړه مختلف شمیرې دي څوک وي په نه څو کې دي څوک وي ورس نیم څو کې دي څوک وي په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یو نه ده مختلف شمیرې مخترزي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویل او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دي هغه د هم د خبرو کړ چې منګه تر د نه دیر شو پورې ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولې د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي منګه خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړه کړی دا چې 4 نومبر نه مظاهره شروع شي 8 نومبر پورې روانه وي نو پر دې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دول سو پښت پړومبای کې نو دوی هغه والی دی او به دا اوس ر ویډیو غانم جوړ کړی دي
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري ورسره
کړی او هغه ویډیو غانې جوړ کړی دي نو اوس د پاکستان چارواکي دا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړی اوس په دی رانی
همدار صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ووسی هغه دې د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې ان او سی نه مطلب څه شي
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړی هغه افغانان چې د سلویخت کولونه یا د سلویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد دی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ستل راغلي د کم چې پاسپورت ویزا لري دغه د پاره خو بمان کوم چې دا هغه افغانان یې دی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې د غلطه په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نو کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کم افغانان یاد دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
دا ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
او بخښي دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چې څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رادیو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څرنګه قصر؟
هو د نه مخکم د پولیس رجسټریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا لپاره شرط چې دلته څوک په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلی دی. البته افغانان چې کوم دلته د سلویختو یا دغونه زیات کولونه دغه ته اوسیږي خو دا امکان شته چې دوی دا ټول لپاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو لپاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي مونږ انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورکوله والا چې بیا دغه مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه تا په خپل مرزي باندې دوی غواړي هغه نه کیږي په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چونکه پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ولې د افغانان چې پاکستاني نشنلټی دی پاکستاني کارډ لري البته دوی چونکه
همدر صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څه وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوالو ته رسیږي نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویرې سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامي والا څوک راغلي دي د ګاونډیانو رویه تاسو سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه وروسته یو کال حکومت وو د پیپلز پارټي وو د پی ام ایل این دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي دلته د قرباني هغه بکره په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دغه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی دا امنیت راغلی دا نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم هغه دونه ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب ته کم څه کم دا دا چونکه هلته روزګار نشته سي لاړ سي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به څه شي وي او دا د کرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې نیول کیږي خو داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت پولو والا څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي دغه پښتنه کوله ولا ډیر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی خبرګون ښکاره کړی دی محسن داوړ هم یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړ هم کړې دي ایمل خان هم کړې دي بلکه الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیاسي خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړل شي د دسمبر نو وروسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسيږي نو دا غنه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي نو هغوی ته هم مسئلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي یو شانته خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې د هغې غټه وجه هم دا ده چې هلته کې د کروڑونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي بلوچستان کې دي نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-20 لکه پښتانه دي نو هغوی ته هم مسلې داسې اسلام آباد کې هم په لکونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي د افغان
هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نیسي څنګه
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی هغه ورکي بیا ځان ته وکیل نیسي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقهمندي لري خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
ل فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
ل سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خراب لاس وای
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې اینوسي تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د اینوسي واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی څه کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا اینوسي به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلوېښت کلونو نه زیات دلته پاتې کېږي هغو ته پاکستان پی اوور کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ایس سی باندې کېږي یعنې د دوی په شناختي کارډ باندې کېږي نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نه شي کولای دا به د 2 دسمبر نه بعد وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دا اینوسي ورکوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بېخي څوک د کوره نه شوه وتلی افغانان خو بېخي نه شوه وتلی البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې خو چې کوم ونیسي خو هغه څنګه چې ستاسو درون مګه اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کوي جیل ته ناستې وي تاڼې ته نه بوځي دا غلطه یې خامخا تنګوي سب پیسې د نه واخلي بیا هغه نه باندې پرېږدي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي له افغانانو پوښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي
اوهو د احتجاج نه مخکې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخکې اعلان وکړي چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوی ورځ دوه ورځې مخکې په دې لاره چون کې ډېر زیات ګرځي هغه منطقي چې افغانان په پروسی کې هغلته هم دوی سر چا پرشنو نه کوي په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخي او افغانان پورته کوي ورځ دوه ورځې مخکې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکې ورته جیل دی ولېږي چې دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دي البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تر راشي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواښ کړل قانی یک عمر ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد زیدی لدی مظاهره روس زین عجیب غریب راپور نام خبره شول چې زین ممکن پاکستان ته مهم وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي و د اسلام آباد ته پیښو له خطر د لوبي دوی غکړي دي وڅنډولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی دوی څه علت وایي
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالانو سره خبرې کیږي نو هغه دا وایي چې کوم مظاهره چاندي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګیا چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل له هغه بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چاندي چې هغه واپس لاړ نه شي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دی راغلی لا نه دی اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دی او د دې نه علاوه نور هم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بې ثباتي ده ناامني ده نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډیر زیات مهم وو او د 1540 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دی ورځ ته د مظاهره ذکر برابرې کړې و چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجه نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مختره نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و د احتجاجونو مظاهرو باندې و د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غو سره زمونږ خبري شوې دي هغه هم دا خبره کړه د کراچي د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټټې کچې تر پریوته هم د دې بے ثباتۍ د وجې نه هم د دې سیاسي او امنیتي بے ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال برید وشو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د 8 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوي ته ورسېده د شیاګانو سنیانو تر مچ کمن خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نو هلته کې دغه نام نه پیدا کړل شو دا تور نه هم لګول کیږي نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بے ثباتی ده نو دا غی د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي هغه ټول هر څه زیاتره دغه څه ګډوډ شوی دي
مننه محمد صاحب له تاسو مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو تر بیا مو په خدای سپارم
د ازادي ملما
سلامونه او خچاره د ازادي ملما د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ ملمنه ده اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو هده کړی خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم آسیا احمدی یم اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس نقل په کابل کې ویلې دی، مکتب مې په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به معالجه مې هلته څلور کاله پرکړل، پنځم کال کې منصفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا کای پانتوند آنلاین پانتوند الته می خپل زده کړې شروع کړي. الته ساحت ما وایم او اسمه دویم کال په دې پانتوند کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دي. دلته همدارنګه د انګلیسي ژبې تدریس شاګردان تکوم، ځکه چې پوهیږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره. نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس مې نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دی او دې ته اوس انګلیسي درس ورکوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عام پوهاوي لپاره او همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کړي. په دې اړه کې مې همکار کړی دی او نور به هم انشاءالله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت لرم هغه ادا کړم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډېر ښه. ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولی شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل، دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی او له هیلو ډک ژوند لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و. موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت و. زه داسې پوهنځي ته کامیابه شوم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب شوم. دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پوهنځی و، خو یک سیما یو هدف درلود، تارګیټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان وو، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار به پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان وو، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره نور پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نشم ویلی چې څومره سخته وو، چې ته ووینې چې ژوند دې هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي. او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول، مګر ویل دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوانځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او انکه هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم څوک درته ووایي ته باور کې. هر ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا، سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هر ورځ دا قیودات ډېرېږي، هر ورځ محدودیتونه په انسانو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ ورسو بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو سینه ولا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیله د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس مو هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې قنازونه د ما ټولې سنسانې چې زه په استعمال کړم. دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پوهنځی به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول تدریس نه پاتې شوی دی. لما یو کښه خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنې یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بېګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم، ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین سنف لرم، نو آنلاین سنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسومه، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاري سي دي مسلي مديريتي زما ستاله مسادان څو ورځې به کوم، شاګردان ورځې به کوم، یو ساعت مې هغه ته ورکړې به له هغه وروسته زه خپل استادان ته ترنینګ ورکوم. چې استادان مې دي څو غواړم دې آنلاین درس باندې پوس دي سم د شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی دا استادان لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه صنف ته د کولای شي کېدو ممکن هغه میتودونه مو او پلیټ فارمونه سي مو باید استفاده کړو. دې څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم. له هغه وروسته مې بیا هم سنفونه شروع کېږي، نور درې سنفونه ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي او همدارنګه په کور کښې هم وایم، خوندو سره مې کومه کوکه مې هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنا زه د شپې ویده کېږم، ډېره ارامه یوم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کړو، نن یې دا شیان زده کړو، خصوصا که کوم شاګرد شکر خانګي کړی وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشت کښې زه امتحان اخلم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده.
دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شو نو زمی هم شروع شو. مکمل ټول زمی ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامیده وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی. خو بس هر څه ختم شول، ما درې میاشتې همدا کار وکړو. له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټ فارم و چې د افغانو مېرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ما ته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي، هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بیخي کم وخت کې، تقریبا درې څلور میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل او بیخي بیخي هغه ما ته مفید و. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو مېرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شوم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید و. بیخي یوه بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه همدسي انلاين پوهنتونونه شته همدارنګه انلاین وظیفې هم شته کله چې څو انلاین نړۍ ته نوې وظیفې کېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شي انشاءالله یو انلاین وظیفه به هم یو مختلف ارګنایزیشنونه دي حتی موږ انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو د هغو پر رقم چې دی انلاین کارونه کوي موږ شو په هغو کې انلاین کارو کې ګډون وکړو.
په دې انلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتو کې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو چې د کانادا د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر څو هم ډېر وي نه ما ډېر زیات څه تدریس کړی دی.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي ملي ژبې دي او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ سره لایق سلام سم همدارنګه د نیوز د لپاره هم یو بخښ ورو دی کولای شي خصوصا ماشومان او مېرمنې چې کدی بهر کې اوسېږي او هلته د نیوز د کیناس کولای دلته له موږ سره تکړه استادانو سره د نیوز د پام زده کولای شي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه؟
بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو په ټول شیانو کې څو تنس کولای هر کار یعنی و کې نو مو ضرورت نه لري چې یو هم سره کار وکړي. خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاشونه سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو چې سم تاسو یو موږ دومره د یاکې نه یو او دومره موږ نسې کولای شي چې خپل دوستان اعلانات وکړو چې موږ په افغانستان کې او دا غوښته له پاریس په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي دا موږ ته ډېر زیات سخت و نو موږ سره بعضي خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و چې له موږ سره کار وکړو تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیستم د جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېر زیاتو استادانو سره مشورې وکړو. په کابل کې ته موږ ته به اجازه نه راکوي چې د سیستم مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وتل دلته او له استادانو سره به مشوره کوله سیستمونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیستم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي د ټولو شاګردانو لپاره هر کوم شاګرد مو اور کو پدې سیستم چې موږ سره کومه کوکې
پدې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی نو په دې میاشت کې دا سی یو مشکل نو یو وری اعلانات واچول درې خلکو نه پیژنه د افغانستان نورو نو بس جن اوس په واتساپ کې د اکیډمي په واتساپ کې سی ولا طالبان تاسو له کار خبرو یعنی دا دي خلک اوس موږ د سی سو بل نه طالبان تاسو له کار خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه د سی یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدل او نه په یوه سده بدون د کار نه خبر نه دی مشکل ولا یا ونا لري په ای سی یو هم نه شو د سوي زکه سپنا او دې مې سوي نه سو او زه تر کوم ځای نه وځم او سده هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د مو د شنو ټول د خځینه او سره نه پوره خځینه او ته دی نه په فتا اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي یمو دا غو لپاره درس نه ورکو نو نه پیغام د ايندې لپاره به څه کیږي او اې دی مشکل ولري چې موږ تاسو خو داس من فیدبیک لاس نه دراوړې
لکه مو ستونزه سره مخامخ یاست انلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د انلاین تدریس پیل کړئ څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې ستونزه سره مخامخ یاست لکه مو نیمګړتیا و سره
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده، سي درس کې وقفې راسي، بیا څوک درس هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ ده، سي بعض استادان ټول نه، بعض استادان مو سي مثلا بعض ساحو کې نه سم کار نه کوي، هلته په دې یو مشکل سره دي. او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا کور کړو، خو بعض وخت نو افغانستان ده، بس موږ انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستانه تدریس کوي. نو دا یو غټه ستونزه ده لپاره سي موږ کوم څه دي. او بل دا ده سي آنلاین پلاتفورمز موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت. په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله سي دي مثلا خاوند دی ورور کومک سره وکي سي داسې کېږي داسې کېږي هغه بیا موږ ته اسانه کېږي. خو که داسې څوک سي نه بخښ نه دی نه کوم دی نه سره کومک کنه کې د دې لپاره سخت وي. حتی بعضې یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطره سنفونه یې پرېښودل، ځکه سي مثلا نارینه وو دې سره همکاري نه کوي. مهم او اساسي مشکل چې زموږ په اکاډمي کې د یو داسې افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي دې زموږ پروګرام کې ګډون نشي کولای، ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نشي ورکولای د اقتصادي ستونزو له کبله. نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کسې موږ ته فری درس راکوي، خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو، ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو. او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو، یعنې موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي. دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته، یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي، ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته. یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې، یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې.
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن، دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي. ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو، نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که ورسې څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین، زه به وایم آنلاین. ولې؟ ځکه سي فلیکسیبلټي لري، یعنی دا ته هر وخت کولی سي هغه درس ووایي. د ټرډیشنل کلاسو غوندې نه ده، یعنی ته به تل په هغه وخت سي مشخص د استاد ویلي ته به هغومره ختمل درس وایي. دلته سي تا خپله خوښه ده سي ته څه وخت درس وایي، څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مخته وړي، تا لپاره ده یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کېږي، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي، یو ساعت بیرته په راتګ ضایع کېږي، نو دې په چای سره دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي، هغه یو ساعت به کوم داسې خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابروو چې لیکونې لپاره یعنی ښه ټایم وي، برابر ټایم وي، او د دې وخت ضایع نه شي. نو هلته مو باید شاګردان یا هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې مو ساعت دې توجه خرابوي. داسې تېر ښه ده د خپل کارونه کوي، مثلا که درس ته توجه کوي. بل دا داسې قیمتي ارزانه راځي، ډېر زیات ارزانه راځي، خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري قیمتي ارزانه راځي. مثلا مونږ ته کرایه باندې هر څومره چې کرایه باندې مصرفېږي، خو دلته د کرایه نه مصرفوي. همدارنګه ډېرې زیاتې خواله، یعنې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا داسې هر څوک ګډون کې کولای شي، دلته داسې د کلچر معاني نشته. استاد خصوصا ښځینه به ته هم همداسې راحته په صنفونو کې ګډون کولای شي، متوسط کولای شي، نه ولا له یوه عرب سره بنه کېني، له یوه سپین لاتو سره بنه کېني، چې دلته اجازه لري چې ګډون وکړي. موږ هم په هغه صنفونو کې هر افغان مېرمن ته اجازه نه لري، کوم دین طرف دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي. نو دا داسې صنفونو داسې د هر چا لپاره د استفادې وړ دي، او دوی کولای شي هغه درس ووایي.
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدی آنلاین تدریس لاره وکولای شي چې د منځنۍ خوندزیو او لیسوس د کونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجنونو د کونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس وایي. په دې خاطر چې هلته باغه د طالبانو اندېښنه چې د سطر له درکې لري او دوی اسلامي شریعت پهغه کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي؟
دا ممکنه ده، خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو سم سمتنا مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتونو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا بعضې اسانه ګډوډي دا زموږ سره داخله مثلا کته ته ګډوډي کې څنګه استفاده کوي، ته د ګډوډي څخه استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه غواړي. متاسفانه شاګردان نه دي ورسره بلد، اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی نه یو کمپیوټر له موبایل ورسې د هغه له طریقه دوی مثلا خپل درسونه نشته کولی. دا یو فقیر وطن ده، مثلا که په کورنۍ کې اوه نه اته نفره وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي چې هر یو چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یو دوه والی بیا هم امکان یو، خو دا دومره مشکلات چې څوک ویني دا به ډېر زیات سخته وي. چې مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، هغه کولی څه شي لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس وکړي، آنلاین او ترډیشنل کلاسونه بیخي متفاوته ده سونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شاګردان د ارزیابي او ټول شان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسې دې سي ډېر عمر لري، نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زه ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یا مایه نفسي هېڅ نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ هم کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جامه کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شاسنا خلق راشا سنا خلق راشا سنا.